آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
د بخنې نړیوال سازمان ویل دی چې امریکا او ناتو په افغانستان کې د بارنۍ قواو په عملیاتو کې د وژل شوو ولسی خلکو قضیو ته پوره توجه نه ده کړې. د بدخشان په والی او د امنیت په قومندان مرید شوی دی، خو دوی ته کوم تاوان نه دی رسیدلی. او په عراق کې د نوي حکومت په جوړېدو اختلافات موجود دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. په افغانستان کې د امریکای سفیر په یوې غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان منتخب جمهور رئیس باید د ناتو په غونډه کې شرکت وکړي. د دې او نورو مسلو د تفصیل نمخ کې ز زیبا خادم او روخان نورزید د ساعت خبرونه وایو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو په عملیاتو کې په زرګونو افغانان وژل شوي دي، خو امریکا او ناتو د ملکیانو د وژل کېدو قضیو ته پوره پام نه دی کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د خبرې په یو رپورټ کې کړی دی چې نن یې خپور کړ. په دې اړه پام وکړئ د وحید الله فیضی ساپی دغه رپورټ ته.
د بخند نړیوال سازمان تازه رپورت نن خپور شو چې په کې له 2009 کال څخه تر 2013 کال پورې 1000 ملکی کسان د بهرنۍ ځواکونو لخوا وژل شوی دي. په دغه رپورت کې راغلي چې د قربانیانو کورنۍ عدالت ته لاسرسی نه لري. دغه سازمان وړاندیز کړی چې بهرنۍ ځواکونه په تیر د امریکا متحده ایالاتونو دي د ځواب ویلو یو میکانیزم جوړ کړي. د بخند نړیوال سازمان د قربانیانو له کورنۍ 125 غړو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې په ډېرې پیښو کې انکار نه کیدونکي شواهد شتون لري، خو بهرني ځواکونه په بې پرې او ژر څېړنه کې پاتې راغلي دي.
زیانمنو کسانو سره دې باید عدالت وشي. د دې ضمانت باید وشي چې په راتلونکي کې دغه راز پیښې تکرار نشي. همداشان د ناتو امریکا په پالیسۍ کې د بدلون راشي. د پیښو په هکله دې دقیق تحقیقات وشي او حساب دې ورکړل شي.
په ورته وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکی کسانو په وژل کېدو اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار کوي چې باید د ملکی کسان د وژل کېدو لپاره د ځواب ویلو یو میکانیزم د جوړ شي. همداشان په کابل کې د امریکا سفارت د ملکی تلفاتو په حق له د بخند نړیوال سازمان د رپورت په حق له داسې نظر لري.
په وروستیو کلونو کې چې زه دلته یم، د ملکی تلفاتو کوچنۍ پیښې رامنځته شوې دي. دغه رپورت چې د ملکی کسانو د تلفاتو په حق له خپور شوی او په دې کچه پکې زموږ د ځواکونو لاست لرل یاد شوی سم نه دی.
د ملکی کسانو وژل کېدل یوازې په بهرنۍ ځواکونو نه خلاصه کیږي. د بخند نړیوال سازمان له دې مخکې په جګړو کې د ملکی تلفاتو و اویا په سلو کې تلفات طالبان ته نسبت ورکړی وو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د بدخشان په والی د امنیت قومندان او د ملي امنیت پر رئیس برید شوی دی، خو دوی ته کوم تاوان نه دی رسیدلی. د بدخشان د والی نطاق نوید فروتن ویلی دی چې برید د جرم په ولسوالۍ کې شوی دی او په دغه برید کې د ملي امنیت څلور کسه ټپي شوي دي او درې برید کوونکي وژل شوي دي. د بدخشان د والی ویاند ویلی دی چې د بدخشان والی شاه ولی الله ادیب او د امنی نوی قمندان جنرال بابا جان او د ملي امنیت رئیس په سیمه کې د امنیتي قواو له لیدلو وروسته په لاره روان و چې د جرم د ولسوالۍ د مغلپله په سیمه کې ورباندې برید وشو. د بدخشان د والی معاون ګل محمد بیدار هم دا پیښه تایید کړې ده، خو وایي چې تر اوسه د ځاني او مالي تلفاتو په هکله معلومات نشته دی. د بدخشان د ولایت چارواکي وایي چې جګړه لا هم جریان لري.
د کونړ د ناړې په ولسوالۍ کې طالبانو پر یو پوستې باندې برید کړی دی. د کونړ امنیې قومندانې ویاند فریدالله دهقان آشنا راډیو ته وویل چې نن سهار وختي وسلوالو طالبانو چې شمېر یې نږدې 300 تنو ته رسېدی، د ناړې د ولسوالۍ د کیهان پر سرحدي پوستې باندې برید وکړ. د کونړ د امنیې د قومندانۍ ویاند وویل چې په طالبانو کې د پاکستاني طالبانو، لشکر اسلام، لشکر طیبه، تحریک طالبان پاکستان او حتی پاکستانی ملیشی هم شامل وي. فرید الله دهقان زیاتوي چې په پیښه کې دوی ښځې هغه مهال ووژل شوې چې توغندۍ پر کور ولګېد. پرون د افغانستان د امنیت د ملي شورا په غونډه کې چې ولسمشر کرزی مشري کوله افغان ځواکونو ته امر وسو چې د مداخلې په صورت کې دی پاکستان ته په خپل ټول قوت سره جواب ورکړي. د افغانستان حکومت په خوا هم د پاکستان د استخباراتو پر ادارې او پوز باندې تور لګولې و چې په افغانستان کې په نامنوی کې لاس لري او څو ځلې د پاکستان سفیر د احتجاج په توګه ایزار کړی هم دی، خو پاکستان بیا په افغانستان کې د مداخلې ادعاوې رد کړي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د یکشنبې د ورځې تر پایه پورې نږدې څلور شپږ زره او څلور سوه صندوقونو رایې تفتیش کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور نن په یو خبري کانفرانس کې ویلي دي چې ډېر احتمال شته چې سبا د رایو د باطلولو پروسه پیل شي.
په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کننګم وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په روسي سفر کې د افغانستان د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ په دې موافقه وسوه چې نوی ولسمشر به د اګست میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې لوړه وکړي، او نړیواله ټولنه تمه لري چې نوی ولسمشر به د سپتمبر په میاشت کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. سفیر جیمز کننګم وویل چې د ملي وحدت د حکومت د جوړولو موضوع د امریکا له لورې تر هڅوې نه ده، بلکې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو مسله د دواړو کاندیدانو له بحثونو پیدا سوې ده. ښاغلی کننګم د اجرایوي پوست د جوړولو مسله هم د کاندیدانو نظر وګڼي، او وی ویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ګډې همکاري روحیه وجود لري. هغه وویل
مونږ چې ساعتونه له کاندیدانو او د هغوی له ملاتړو سره بحث درلود، هیچا دا پیشنهاد ونه کړ چې دا به اسانه وي، خو زیاتره په دې باور یو چې د همکاریو ایجاد ناممکن هم نه دي. زه پوهیږم په دواړو کمپونو کې داسې کسان شته چې فکر کوي دا به ممکنه نه وي او نه هم د خوښې وړ.
سفیر کننګم له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو په تړاو وویل چې کله چې نوی ولسمشر واک ته ورسیږي نو دغه تړون به لاسلیک سي، او تر څنګ به د نړیوالې ټولنې سره د همکارۍ پر نویو پروګرامونو باندې هم موافقه وسي.
په عین وخت کې په افغانستان کې مدني ټولنو د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د جوړولو په سر د موافقې په هکله عکس العمل ښودلی دی. د دغه ګروپ یو غړي نرګس نهان په یو خبري کانفرانس کې ویلي دي چې د ملي وحدت حکومت د ائتلافي حکومت معنا لري. د افغانستان د مدني ټولنو د کار ګروپ د رایو د تفتیش د پروسې د اوږدېدو په اړه هم تشویش څرګند کړی دی. په دې هکله د خبرونو نه وروسته رپورټ لرو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د رویټرز خبري اجنس وایي چې د عراق ولسمشر نن په رسمي توګه د حیدر العبادی نه وغوښتل چې نوی حکومت جوړ کړي. دا خبر رویټرز ته د عراق د ولسمشر فواد معصوم د یوه ویاند له قوله کړې ده. حیدر العبادی په عراق کې د شویه سیاسي ګوندونو د ائتلاف لخوا د سر اعظم په توګه نومول سوی دی. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په عراق کې د میاشتو راهیسې سیاسي کشمکش روان دی، او اوس هم د دې امکان ډېر دی چې نوري المالکي دی د عراق د ولسمشر د دغه اقدام سره مخالفت وکړي. نوري المالکي هغه غوښتنې رد کړي دي چې د درېیم ځل لپاره دي ځان د سر اعظم په توګه نه معرفي کوي.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي چې په عراق کې د امریکا هوایی بریدونه ډیر موثر دي. د تیرو درې ورځو راهیسې امریکا په عراق کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې په ضد هوایی بریدونه کوي. د امریکا د دفاع وزیر نن په استرالیا کې وویل چې امریکا د عراق د حکومت لخوا د نورو مرستو د غوښتنې په اړه غور کوي.
موږ به تر خپل وسه د عراق د امنیتي ځواکونو سره خپل مرستو ته دوام ورکړو. موږ به یو ځل بیا د دوی سره ملګرتیا وکړو لکه څنګه چې اوس یې ورسره کوو. موږ دا منو چې ګواښ نه یوازې امریکا ته بلکې ټوله متمدنې نړۍ ته متوجه دی.
په عراق کې امریکایي قواوې هڅه کوي چې د اربیل په ښار باندې د اسلامي دولت په نامه د افراطیانو د برید ګواښ شنډ کړي. اربیل د عراق د کردستان د خودمختار سیمې مرکز دی.
been very effective from all the reports that we've received.
د امریکا د دفاع وزیر وایي چې دغه یو بشري موضوع ده چې د ټولو نړۍ لپاره به جدي عواقب ولري، او زه فکر کوم چې لوی قدرتونه په دې باندې پوهیږي چې په دغسې ځایونو کې مسؤلیت څه دی. په غزې کې د دو اویا ساعتونو لپاره اوربان ټینګ سوی دی. اتومه کیږي چې د اوربان ټینګېدل به دواړو اسرائیلیانو او فلسطینیانو ته د جګړې د ختمولو لپاره فرصت برابر کړي. او د نایجیریا د روغتیا وزارت د نایجیریا د لاګوس په ښار کې د ایبولا د ناروغۍ نوې پیښه تایید کړې ده. د دغې نوې پیښې سره په نایجیریا کې د ایبولا په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر لوسو ته ورسید.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې د بهرنیو قواو په عملیاتو کې په زرګونو افغانان وژل شوي دي، خو امریکا او ناټو د ملکیانو د وژل کېدو قضیو ته پوره پام نه دی کړی. د دې او نورو مسلو د تفصیل نه مخکې سپورتي خبرونه لرو. ابصب سپورتي خبرونه موږ ټول کړینن
من کابل نه دوه رپورټونه لرو، یو د کرکټ دی، یو د فوټبال دی. د فوټبال خاص خبر دا دی چې په افغانستان کې خلک چې ملولیت لري یا عذر لري د هغوی دپاره کرکټ ټورنامنټ جوړیږي، سبا نه شروع کیږي. د معذور خلکو دپاره خاص شلور سیالۍ پیل کیږي په کابل کې، او دا یو غټ ابتکار دی چې د افغانستان د پنځو زونونو نه به دغه لوبغاړي راځي. کابل کې به په دغه سبا نه دولسم د اگست نه شروع کیږي. په دې جام کې به دوی زیاتره لوبې په یو شخصي سټیډیم دی، زرملوال کرکټ سټیډیم، هلته به لوبې کوي. وروستۍ دوه لوبې بیا په کابل کې په نړیوال کرکټ سټیډیم کیږي. د کرکټ بورډ رئیس ښاغلی نور محمد مراد وایي چې زموږ ټولنه چې ملت لرونکي هم پکې فعاله برخه لري، او دوی هم د کرکټ سره مینه لري، نو دوی لپاره موږ دغه بندوبست کړی دی چې دوی راشي او خپل شوق دغه ته پوره کړي. بله د سپورټس خبره، په کابل کې د فوټبال د چې یو شمېر ټیمونو چې د مختلفو ادارو موسسو شرکتونو په شمول جوړ شوی دي، هغوی ټورنمنټ کړی دی. د افغانستان فوټبال فدراسیون چې دی هغوی په اخره کې د جهان سپورټس په نوم باندې ټیم ته یو په مقابل کې په دوه ګولونو ماتې ورکړې ده. په دغو لوبو کې د جهان سپورټس نه علاوه د سرې میاشتې، د میوند، د وزارت مالیې، د سباون او د حبیبي په نوم باندې شرکت لوبغاړو ټیمونو برخه اخیستې وه چې اخره کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وګټله.
ډېره زیاته مننه بسر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو قواو په عملیاتو کې په زرګونو افغانان وژل شوي دي، خو امریکا او ناټو د ملکیانو د وژل کېدو قضیو ته پوره پام نه دی کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د خبرې په یو رپورت کې کړی دی. همدا اوس په دې هکله د رپورت تفصیل واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا ملکی تلفات خپل رپورت بیل کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان تازه رپورت نن خپور شو چې په کې له 2009 کال څخه تر 2013 کال پورې 1000 ملکی کسان د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي دي. په دغه رپورت کې راغلی چې د قربانیانو کورنۍ عدالت ته لاسرسی نه لري. دغه سازمان وړاندیز کړی چې بهرنی ځواکونه په تیر د امریکا متحده ایالاتونو دي د ځواب ویلو یو میکانیزم جوړ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د قربانیانو له کورنۍ یو 125 غړو سره خبرې کړې دي، او ویلي دي چې په ډېری پیښو کې انکار نه کیدونکي شواهد شتون لري، خو بهرني ځواکونه په بې پرې او ژر څېړنه کې پاتې راغلي دي.
زیانمنو کسانو سره دی باید عدالت وشي. د دې ضمانت باید وشي چې په راتلونکي کې دغه راز پیښې تکرار نه شي. همداشان د ناټو امریکا په پالیسۍ کې د بدلون راشي. د پیښو په هکله دې دقیق تحقیقات وشي او حساب دې ورکړل شي.
شکر الله چې د میدان وردګ ولایت د مرکز اوسیدونکي دی وایي چې نږدې دوه کاله مخکې ورور چې د ننګرهار د پوهنتون محصول له خپل کور څخه د شپې لخوا د امریکایي خاص ځواکونو لخوا ور شوې دي، او درې شپې وروسته هغه مهال مړې پیدا کړ چې وهل او ډبول شوی وو. شکر الله وایي چې تر اوسه هیڅ چا غږ نه دی اورېدلی.
چې دا لال کړه د ګوتې مشک پرې کړې ده، نورې په دار رقم وهله چې بیخي سپینځای نسته پکې. اندې چې تک تورې کړای و، بیا موږ راول والی صاحب مظاهره وکړه، والی ته مظاهره وکړه، لغوی له تاسو اوس لاړ شي دا پن کې خیر دادی قرار خبره ده.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو خپلواکي میسون د ملکی کسانو په ورجل کېدو اندېښنه څرګنده کړي او ټینګار کوي چې باید د ملکی کسان د ورجل کېدو لپاره د ځواب ویلو یو میکانیزم د جوړ شي.
زمونږ د خوانه ډیر مهمه ده چې د جنگ ټولې خواوې هغه وسایل جنگي وسایل استعمال نکړي چې سو درجه جګ او د ملکی او د غیر ملکی کسانو تمیز نکړي او هغه جداواله نکړي او په دې کې په جنگي حرکت کې زمونږ ډیر ماشومان خزي او هغه کسان په جنگ فریق نه دي هغه ملکیږي.
همداشان په کابل کې د امریکا سفارت د ملکی تلفاتو په حق له د بخند د نړیوال سازمان د ریپورت په حق له داسې نظر لري.
په
وروستیو کلونو کې چې زه دلته يم د ملکی تلفاتو کوچنی پیښه رامنځته شوې دي. د غراپور چې د ملکی کسانو د تلفاتو په حق له خبر شوې او په دې کچه پکې زموږ د ځواکونو لاس لرلې شوې سم نه دی.
د ملکی کسانو وژل کېدل یوازې په بهرنۍ ځواکونو نه خلاصه کیږي. د بخن نړیوال سازمان له دې مخکې په جګړو کې د ملکی تلفاتو و او اویا په سلو کې تلفات طالبان ته نسبت ورکړی وو. وحید الله فیصل، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کابل کې د امریکا سفیر ویلي دی هیله ده چې د رواني سوي میاشتې د پاینه مخکې په افغانستان کې نوې جمهور رئیس موجود وي. په دې حق لا نور تفصيل د اکرام شینواری په رپورت کې واوري.
په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کولینګهام هیله لري چې د رواني سوي میاشتې زرپای به د افغانستان نوې جمهور رئیس د لوړې مراسم ترسره کړي او بلې سوي میاشتې په سر کې به د برتانیا د ویلز په ښار کې د ناتو په سرمشیزه کې ګډون وکړي. د امریکا سفیر جیمز کولینګهام د دوشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرانس ته ویل چې د افغانستان د جمهوریت دواړو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدي امریکایي چارواکو سره په خبرو کې هغوی ته ویلي دي چې نوې جمهوریت به د دې سوي میاشتې تر پایه لوړه پورته کړي.
It will be an important opportunity for Afghanistan to have a president who can sign our security agreement.
سفیر کولینګهام زویل لکه چې ما ویل دا به د افغانستان لپاره یو ډیر مهم فرصت وسی چې افغانستان یو جمهور رئیس ولري چې هغه زموږ سره امنیتي تړون لاسلیک کړي او د راتلونکي لپاره زموږ سره د امنیتي ملګرتو په برخه کې وضاحت رامنځته کړي او بیا د ناتو سرمشیزه کې د ګډون لپاره ویل څه لاړ شي او یو ځل بیا افغانستان د ناتو او د ناتو د متحدینو سره ونخلي هغوی چې افغانستان سره د اړیکو ساتلو غوښتونکي دي. سفیر جیمز کولینګهام هم ویل چې د افغانستان د جمهوریت دواړو کاندیدانو د یو داسې مشروع حکومت په جوړولو سره موافقه کړې چې د ټولو افغانانو استازیتوب به وکړي. سفیر جیمز کولینګهام ویل چې دواړو کاندیدانو دا هم منلي چې د رب د پلاتینې د روان بهیر په نتیجه کې چې هر یو ری وګټلی هغه بل به نتیجی منی. کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د جمهوریت دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو لخوا د اجرایی رئیس د څوکۍ د وظایف او کار په باب د بیلابیلو نظریو د وړاندې کولو په حق له یو خبريال دیو پښتنې په جواب کې ویل چې تر کومه چې د تا معلومه ده اجرایی رئیس به د جمهوریت د فرمان په اساس وټاکل شي او هغه به جمهوریت ته جواب ورکړي.
One of the more important points that they will want to discuss.
سفیر جیمز کولینګهام ویل په سرګند د ایوا د هغو مسلو نه چې د دې لپاره چې نوې حکومت څنګه کارو کی د جمهوریت کاندیدانو ته په کار دي چې پرې وغږیږي. خو د سیاسي چوکاټ نه سرګند ده چې اجرایی رئیس به د جمهوریت په فرمان ټاکل کیږي او اجرایی رئیس به جمهوریت ته مسول وسی. د امریکا سفیر جیمز کولینګهام هغه انګلینی راځي کړی چې ګوندی د ملي وحدت د حکومت د جوړیدو طرحه یو امریکایي طرحه ده او امریکا د افغانستان د جمهوریت په کاندیدانو باندې منلې ده. سفیر کولینګهام ویل چې دا طرحه د افغانانو طرحه ده او هغوی په دغه طرحه د تیرو دوه کالو را په دی خوا په خپل منځو کې خبرې کوي. سفیر کولینګهام ویل چې اوس د جمهوریت کاندیدانو ته په کار دي چې پر روانو نیو کې د نوي حکومت په تشکیلاتو سره خبرې وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر د بخښنې د نړیوال سازمان د وروستي ریپورت په باب چې پکې په افغانستان کې په تیرو وګړو کلونو کې د امریکا او ناتو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د زرګونو ملکی افغانانو د وژل کېدو په باب ریپورت ورکړ شوی ویل شي دا ریپورت نه دی لوسته خو هغه زیاته کړه چې کچې دغه ریپورت نه داسې تاثیر اخیستل کېږي چې په افغانستان کې په زیات شمیر ملکی افغانان د ایساب ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی نو دا تاثر سم نه دی. هغه ویل یوازې په تیرو دوه کلونو کې چې دی په کابل کې د امریکا سفیر پاتې شوی، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی افغانانو تلفاتو شمیر خورا راکم شوی دی. بل مقابل د امریکا سفیر په افغانستان کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو په عملیاتو کې د ملکی افغانانو په شمیر کې زیاتوالی ته اشاره وکړه. ویل چې یوازې پرون په کابل کې د وسلوالو مخالفانو په یو ځانمرګي برید کې څلور ملکی افغانان وژل شوي او 15 دیش نور ټپیان شوي دي. هغه ویل چې هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ملکی افغانان د مخالفو وسلوالو په بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي. درنو اوریدونکو، تاسو د اکرام شینواری په راپور کې واوریدل چې د امریکا سفیر په کابل کې په یوې غونډه کې وینا کړې ده. ویل دي چې د افغانستان منتخب جمهور رئیس باید د ناتو په غونډه کې شرکت وکړي. نو د اگست میاشتې د ختمېدو نه مخکې باید د رایو شمیرل او تفتیش سر ته ورسیږي او نوی جمهور رئیس د چارواکي په لاس کې واخلي چې په غونډه کې اشتراک وکړي. د ویل دي امریکا اطمینان لري چې آینده جمهور رئیس به د امریکا سره آینده تړون امنیتی تړون امضا کاندي. مونږ په دې مسالې د کابل د پوهنتون استاد نصر الله ستانګزي سره وغږیدو چې آیا لکه څنګه چې د رایو تفتیش روان دی دا به په خپل وخت سر ته ورسیږي؟ ځکه اوس هم کله کله د ځینو ستونزو رپورټونه راځي. او بله دا چې آیا نوی جمهور رئیس به د امریکا سره امنیتی تړون امضا کړي؟ درنو اوریدونکو، څه تخنیکی مشکل موجود دی، د مرکه به لږ وروسته واورئ. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د افغانستان په برخه کې چې مخکې تاسو په یو رپورټ کې واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې زرګونه افغانان وژل شوي دي، په دې برخه کې تاسو په خبرو کې تفصیلات واوریدل او پوره رپورټ مو هم واورید. فکر کوم چې تخنیکی مشکل برافه وي. دا د اوس د نصر الله ستانګزي سره زمونږ مرکه واوري.
اوله تاسو فکر دوه برخه لري. د اوله برخه په ارتباط باید ووایم چې لړۍ همداسې دوام وکړي چې هر ورځ شبهات او پښتن رامنځته کړي. زه فکر نه کوم د اګست تر اخره پورې دا لړۍ تکمیل
شي.
دا دوه خبرې دي.
او به کوم شبهات تاسو یادوي؟
اول دا چې دا شکونه وجود لري چې دا نه نه موردل کېده چې هغه ټیمونه باید ترتیب شي تر هغه په تفاهم نامې باندې دوی کار وکړي. دوی خو یوازې اعلامیه خبره کوي. هغه تفاهم نامې چې دواړه لوري کار وکړي په دې باندې کار نه ده شروع شوی. د آرال تفتیش مستقیما ارتباط لري په قضیه. بران که دغه دواړه موازي مخ ته لاړ نه شي دا مشکل جوړوي. د بل خوانه لا تر اوسه پورې موږ ویل کېږي چې کله کله او نه کله د دواړو انتخاباتي ټیمونو په منځ کې د آرال تفتیش بهیر کې شکونه او شبهې نسبت بل ته وجود لري. باید اعتماد فضا رامنځته شي. د امنیتي تړون په ارتباط باید وویل شي چې کرایینو داسې معلومېږي چې دواړه کاندیدانان ډاکټر شب اشرفغني یا هم ډاکټر شب عبدالله به څښي چې باید دا تړون امضا شي. ولې د دواړو روابط د جانکیري او امریکې د دولت سره دی بېلزېوي د انتخابات په ځای کې جانکیري مداخله کړې ده. نو د امنیتي تړون په ارتباط زه فکر کوم چې هر یو د کاندیدانو چې ګټونکي شو دا سند به امضا کړي.
نو فکر کوي چې د دې سند د امضا کولو ګټه به ډېری وي د افغانستان ولس او خپل افغانستان ته؟ جمهور رئیس کرزی خدای امضا نه کړه، دا غو نظر دا و چې
هر څو مازه فکر کوم چې د افغانستان د مشورتي لوی جرګې په دې ارتباط د افغانستان د خلکو اساس وکړه توڅي د وی نظریات په احترام سره وی خپل تخصیص کړی دا سند باید امضا شي.
او کچېره دغه رایو شمیرل تر ټاکلي تاریخ پورې سر ته ونه رسیږي او نوی جمهور رئیس سوګندونی کی هغه صورت کې به بیا سکیږي د ناتو په غونډه کې به
هغه صورت کې ناتو مکلف او مجبور وي چې موجود جمهور رئیس دعوت کړي غونډه ته. هغه په دې معنا چې نوی موجود جمهور رئیس د افغانستان د اساسي قانون له مخې تر اوسه د انتخاباتو اخیری پای نه ویلان شوی د افغانستان جمهور رئیس.
یعنی جمهور رئیس حامد کرزی باید د ناتو غونډه ته ورشي.
چې دعوت یې باید نه شي
او که دعوت نشي نو د افغانستان به هیڅ نمائندګي نه کیږي. غونډه د افغانستان بارا کې د بیا
بسې طبيعي ډول به یو شدید خلاوي غونډه د افغانستان په ارتباط د افغانستان دولت ته څوک څه ستوب.
نو په دې صورت کې zarar به چاته ورسیږي
په دوه خواو ته یو غره به مکتوب امریات یو لوی خان سره مواجه له بل خوا نه افغانستان د اقتصادي امنیتي او سیاسي وضعیت په ارتباط یو سره خبره راځي
نو په دې صورت کې د دې لپاره چې کار لږ سرعت پیدا کی څوک باید دا کار وکړي او دغه شک شوبې چې موجود دي یا دغه ټیمونه چې اوس
فکر کوم زه فکر کوم چې د دوالو ټیمونو استګړي په تیرا بیا د دوالو ټیمونو رهبران باندې ډېر صدقوي او ځوکی مسائل نتیسي
bale
او اوس خو به لږ انتخاباته لړۍ لږ خپل قانوني چوکاټ ته وته
bale
سیاسی حلار ته مخه وکړه په دا اساس زه فکر کوم چې ډېر خلار به ځای چې افغانستان ګر ترجیح ورکړي او د لړۍ ته سرعت ورکړي
دا د سیاسي برخې ارتباط فکر کوي لکه څنګه چې د غرپوټونو خبرونو کې راغلي دي امداسې به د لړۍ پر مخ لاړ شي
امکان نه لري چې مشکلات لري هغه ټیمونه چې تر یو یو نیم میاشت مخکې د یو بل مقابل کې په تقابل ولاړ یو د روحي او رواني راتګي نه خوړی دا وادي لړۍ چې باید چې ستونزه ولري اما زه بیا هم تکرار کوم چې په دې په مشاله پر ارتباط لري څو خپل ټیمونه کدا تفهیم کې چې د افغانستان د ګټو لپاره باید نو سلام دې نه کار واخلي او همدارنګه هغه تفاهم چې دوی کړی هغه تړاو دي
یعنی تفاهم چې مشرانو کړی دی د دوی ترمنځ بالکل مسله حل ده ستاسو په نظر
بالکل که حل نه په ظاهر به امر کې حل ده
ها
دا خل د افغانستان د راتلونکي لپاره یو سیاسي جوړجاړي لپاره یو شروع ده
ډیر مننه استاد کورم ودان تشکر
خوشاله اوسئ
زری زری شی زری زری شی چی رنا ترسی نور ترسی زری زری شی چی رنا ترسی نور ترسی ستوری د سختو نتیری گی چی سحر ترسی ستوری د سختو نتیری گی چی سحر ترسی zari zari o zari zari shi
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د بخنې نړیوال سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې د بارنیو قواو په عملیاتو کې په زرګونو افغانان وژل شوی دي خو امریکا او ناتو د ملکیانو د وژل کېدو قضیو ته پوره پام نه دی کړی نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې همدغه مسله د ملمنو سره راسپړو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو د پروګرام قربانونه او شباشنه او قدیر مشرف دي وروسته خبرونه ته تلیفون کوي او خپلې پوښتنې مطرح کوي دا د اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو په عملیات کې په زرګونو افغانان وژل شوي دي خو امریکا او ناتو د ملکیانو د وژل کېدو قضیو ته پوره پام نه دی کړی د بدخشان پر والی امنی قومندان او د ملي امنیت پر رئیس باندې د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې بریټ سوي دي خو دوی ته تاوان نه دی رسیدلی د کونړ د ناړي په ولسوالۍ کې طالبان پر یو پوسې باندې بریټ کړی دی د کونړ د امنی قومندانۍ وایند وای چې په دغه بریټ کې نږدې 300 وسلوالو ګډون کړی وو چې پکې پاکستانی طالبان هم شامل وو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شنبې د ورځې تر پای د نږدې 6400 صندوقونو رای تفتیش کړي دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ډېر احتمال شته چې سبا د رای د باطلولو پروسه هم پیل شي په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کننګم وایي چې تمه لري چې د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ د موافقې په اساس نوی ولسمشر په د اګست میاشت تر وروستۍ نیټې پورې لوړه وکړي او نړیواله ټولنه تمه لري چې نوی ولسمشر به د سپتمبر په میاشت کې د ناتو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي د رويټرز خبري ایجنسی وایي چې د عراق ولسمشر نن په رسمي توګه د حیدر العبادی نه وغوښتل چې نوی حکومت جوړ کړي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي چې په عراق کې د امریکایي هوایي بریدونو موثریت ډیر دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو یادونه کوم چې نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې د بخښنې د نړیوال سازمان د رپورت په حق لغږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. په دې رپورت کې راغلي دي چې په افغانستان کې د بارانیو قواو په عملیاتو کې په زرګونو افغانان وژل شوي دي، خو امریکا او ناټو د ملکیانو د وژل کېدو قضیو ته پوره پام نه دی کړی. د پروګرام قربانه نوشاب آشنا او قدیر مشرف دي مننه چې خبرونه کې برخه اخلي. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.